द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو خرا خلاص تړي مشي دا یو ساته خبری خبرونه مونږه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو. نن د دوشنبه ورځ د کال 2015 د نوومبر د میاشتې دویمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې لاس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. زه ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
دغه خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. مونږه تاسو لپاره یو شمیر په زړه پورې او خاص رپورټونه لرو، خو لا اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لوی لارې په پروژې کارکوونکي چینایانو ته به بشپړه تحفظ ورکوي او 2000 خصوصي ځواکونه به ګماري.
اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان ټولو سیاسي پارټیو قبایلی سیمو ته د عینی حقونو ورکولو غوښتنه کې جماعت اسلامي په مشرۍ کې شوې کانفرنس نن سیاسي مشرانو ویلي چې پارلمان کې د قبایلي سیمو حقونو لپاره وړاندې شوې قانون مرسته به کوي.
د پاکستان وزیر اعظم زلزله ځپلې دیر او چترال ته په داسې حال کې سفر کړی دی چې اغېزمن خلک وایي یوه اونۍ تېرېدو برسیره هم ورته کومکونه نه دي رسېدلي او له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
ترکی کې پرون ترسره شوی عمومي ټاکنو کې راپورونه وایي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند سرګنده بریالیتوب ترلاسه کړی.
قدرمنو اوریدونکو، دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې راسره په دې خپرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خپرونې پیل کوو له پاکستان څخه، چیرې چې وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د گوادر کاشغر د اقتصادي لوی لارې په پروژې کارکوونکو چینایانو ته به بشپړه تحفظ ورکوي او د دې لپاره د خصوصي ځواک جوړونې سپارښتنه هم کړې ده. هلته د بلوچستان ایالت په گوادر ښارګوټي کې هم د امنیت ساتنې لپاره گوادر سیکیورټي فورس جوړ شوی دی چې مشر یې د پوج برید جنرال کوي. د جی ایس ایف مشر ویلي د گوادر په ټولو داخلي او خارجي لارو باندې به پوستې جوړوي او د گوادر وګړو ته به ځانګړي کارډونه هم ورکوي. په دې باب د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور له کوټې څخه یو رپورټ رالېږلی چې پکې د څېړونکو او چارواکو سره خبرې کړې دي. اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د گوادر د ژورو اوبو بندر چې په دریاب کې د هرمز له تنګې لارې سره ډېر نږدې پروت دی، چیرې چې د نړۍ 40% زیات تیل له دغې دروازې څخه تیرېږي او په ستراتیژیکي لحاظ باندې هم ډېر مهم دی. چین حکومت په لومړو کې و پاکستان ته د دې د پرانستې لپاره 2.5 میلیونه ډالر ورکړي وو. دا د هغه پلان برخه ده چې د اقتصاد او د انرژي لویه لاره د حرب د خلیجي هیوادو څخه د پاکستان له لارې د چین له لویدیز صوبو سره ونښلوي. که څه هم په 2005 کې په لومړو کې گوادر و سنگاپور ته ورکول سو، خو د کمرشل اسانتیاو د نیستوالي له سببه دغه بندر پال نسو. د بلوچستان کړکېچن اوازې هم یو لوی لامل وګرځېدی. دوی دغه کنټرول اوس د چین حکومت و یو سرکاري شرکت ته په لاس ورکړی دی. حکومت دریز لري چې د چین له راتګ څخه به دغه پروژه به ډیر پرمختګ وکړي. خو د بلوچستان پوهنتون د څېړنو د څانګې ډایرکټر پروفیسر منیر احمد گیچکی وایي چې چین په نړۍ کې دویم لوی قوت دی. د دلته راتګ د نړۍ د نورو قوتونو تشویش زیاتوي. چې چین دلته نه یوازې د اقتصاد لپاره بلکې له سمندر سره نزدې پوځي اډې هم جوړوي.
ممالک محسوس کریں گے کہ ان کا یہاں جو ہے نا چائنیز کا یہاں آنا ان کے مفادات کے حق میں نہیں ہے.
دا هیوادونه محسوسوي چې د چین دلته راتګ د دوی په فائدہ نه دی، هغه که په اقتصادي لحاظ یا په تجارتی یا په دفاعي توګه باندې وي.
یا جو ہے ڈیفینس کے حوالے سے لے لیں.
سیاسی چڑنکاران وی چې د گوادر ترقی تر هغه مهاله پوری نیمګړی ښکاری تر څو پوری سي د سیمه ییزو خلکو روزګار د دوی غربت ګامونه په پام کې نوی نیول سوي. چړنکار پروفیسر عبدالمنان کاکړ
باید د صوبو سره سلا او مشوره وکړي. دلته خو د بدقسمتۍ څخه د صوبې چې کوم ایم این اے دی د گوادر د دې سره کنسرن نسته، د صوبې د وزیر اعلی سره کنسرن نسته. مرکز دا ټولې منصوبې په خپل طبیعت او په خپل طریقه باندې پرمخ باندې بیایي. نو که چیرې داسې وي نو په دې کې به خامخا د پریشانۍ یا د کامیابۍ کېدو امکان کم پاتې شي.
ځینې سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې د اطلسم عیني ترمیم وروسته اوس دي د گوادر کنټرول دي او صوبایي حکومت ته ورکول سي. د گوادر ځای خبريال علابخ شوی چې دلته یوازې د خلکو روزګار د کبانو نیول دي، دلته د چشلو او بلا هم نستا.
پورٹ بننے سے پہلے اور جو بعد کی گوادر ہے اس میں ڈیفینیٹلی فرق تو آیا ہے، لیکن یہ فرق صرف اور صرف بلڈنگ اور روڈ کی سطح تک ہے.
د بندر د جوړېدو وروسته توفیر هرو مرو راغلی دی. دغه فرق یوازې د ودانیو او د سړکونو د جوړېدو تر حده پورې دی. د خلکو پر ژوند کې څه بدلون نه لیدل کېږي. هغه د دوی زوړ پرتوک او کمیس ښکاری پاربونو روپی جوړ سوي سړکونه تر ریت لاندې پراته دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی بیا وویل چې اوس گوادر دوی له وسلې څخه پاک ښار ګرځولی دی. د چین د پانګې اچونکو د چینی انجینرانو د تاپوز لپاره دوی د پوځ یو برګډیر د تاپوز لپاره ګمارلی دی چې د گوادر پر خارجي او داخلي لارو باندې به پوستې پرانستل کېږي.
ڈویژن آدمی ہے رس پر ادھر ویش پر فلموں سے دے دغا درسی والا دے بیا مجھ جو اسپیشل پروگرام دے پائے پروٹیکشن پا والا اور اسپیشلی تو تربت پارا چ دے اگا اور تمیرانی ڈیم اور دے
چړون کې ویس د گوادر د بندر لکامې وې دوزه خبا نه یوازې د بیجنګ د انرژي ارتیاوی بشپړ سي، بلکې د چین د لویدیزو صوبو له سمندر زخه وژد واټن به نیم په نیمه هم را کم سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹیلی ویژن، گوادر.
قدرمنو اوریدونکو، د گوادر په حق له دغه ریپورت تاسو هم ولید او هم واوریدو. رازو یو بل ریپورت ولوري ته چې په پاکستان کې د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا راغوښتل شوی د ټولو ګوندونو کانفرنس غوښتنه کړې چې قبایلي سیمو کې دې د آئینی اصلاحات وشي او هلته دې د اف سی آر قانون ختم کړای شي. په کانفرنس کې شامل ګوندونو ژمنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت د فیصلې لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې شوی قانون ملاتړ به کوي. رابعه پیر په دې حق له د سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا دویشتم ترمیم چې کوم راغلی دی نو مونږ دې مکمل حمایت کوو. مونږ غواړو چې اوس ډیر وخت شو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زم شي او دې سره به نه صرف د هغوی مشکلاتو به پکې حل شي، بلکې مونږ دا ګڼو چې د پښتنو ته به تقویت ملو شي.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق چې دغه لال پارټیز کانفرنس کوربه هم ووایي،
قبایلی عوام په خپل ژوند کې انقلاب غواړي او مونږ د انقلاب کلک ملګرتیا کوو. دا څنګه عجیبه نظام دی چې جرم زویو کې نیولی کېږي پکې پلار او جرم رارو کې او تړلی کېږي پکې تره. دا نظام د چلېدو نور نه دی. قبایلی عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي.
پیپلز ګوند خورشید شاه هم د دغه بیل ملاتړ کوي او وایي،
دیکھے جی، ہم نے پیپلز پارٹی تو پہلے سے اس کے حق میں ہے. سب سے پہلے ریفارمز ہم نے کیے تھے 2010 میں. پیپلز پارٹی مکمل حمایت کرتی ہے.
بلڑختہ عوامی نیشنل مرکزی مشرا بشرا گوہر وائی،
دا ویل غوارم چھ عوامی نیشنل پارٹی خود مخکنا دے خبر باندے آواز مچت کرے دے شفاٹا دے د پختونخوا یو حصہ ده او حصہ جوړ شي او دا لکیرې چې کوم انګریزانو جوړ کړي دي د دې مونږه کله نه مخکې تسلیم کړي دي او نه اوس. او دا کالنایزیشن پروسس چې کوم د فاتا د پاره او چې مخکې انګریزانو شروع ک او بیا اسلام آباد او پنڈای مخکې ک، نو د دې مونږه همیشه مخنیوی هم کړی، خلاف ودرېدلی یو. او د فاتا پارلمنټریان دا خو تاریخي خبره ده چې د فاتا پارلمنټریان په یو پلیټ فارم رالن او هغه یو بل پیش دا بل اول پکار دی چې پاس شي.
د جماعت علماء اسلام نائب امیر عطا الرحمن ستافزات سرګندوی او وایي،
جمعیت علماء اسلام سن 2012 جولای 16 تاریخ باندې یو قبایلی جرګه جوړه کړې و. د ټولو نه اول هغه جرګې س د دغه فاټه د مسایلو حل کولو لپاره سم معاملات مخکې کړی او بیا دغه باندې ډیر کار شو اخر کې بیا موږ د ټول سیاسي جماعتونو مشران جمع کړی د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو هم دا کمیټمنټ کړی دی چې موږ به د دې جرګې په اعتماد سره دا مسله حل کوو نو موږ اوس هم دا وایو چې هر یو قدم اغشته شي نو هغه لپاره پکار دی چې موږ هغه جرګه په اعتماد کې واخلو چونکی د دې بل د لپاره اوسه پورې صدا سے اعتماد نہ سیاسی جماعتوں تا حاصل دے اور نہ جرگے تا حاصل دے ہم جرگرا گوڑو اگے سر دے کینی اگے نہ پس چ بیا س صورت حال جوشو من بدا گے تایید کو
د تحریک انصاف مشر اقبال افریدی صدا سی وای
و مک تحریک انصاف لکد ہر اغه قوت د ہر اغه تنظیم د ہر اغه سیاسی پارٹی د قائد او د رہنما من ملګری چ سو پدا موجوده حالاتو کې د پارٹا پارلیمنٹیرین د بل حمایت کئ او مک من او اند د حمایت هم کو وسره ولاړ
د قبایلی سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای
الله تعالی زمنګ پورو پورو یقین دی چې منګه کم پورمن او جمهوریت جدوجہد شروع کله دی د دینه به ان شاء الله تعالی نتیجه را وځي وس وخ را غلې دی قبایل کې وس اویرنس را غلې دی کله چې قبایل ای ڈی پی شو ډاون ډیسټریکټ تر وتل کله د غربت د وجې نه چې زمنګ خلک د مختلفو خاریو ته لاړ د ملک نه بار لاړ و سوشل میډیا دا زمنګ قوم زمنګ ولس نور په اف سی آر کې وخت تیرول ته تیار نه دی
بلړخته قبایلی خلک خپل پسیمه کې د امن هله مندي او وای
سر شمالي وزیرستان سره تعلق لرم د اردنی قبیله سره او د نن جرګه خو خاوش ولا موږ دا وای چې اول په فټه کې امن راشي خپل کسان کورونا ته واپس لاړ شي هر شای لکه سکولو سیستم دې کور کوم عموما زندگی دو اغه نه پاسې کوم فټه کسانو راېری و کوم دې کوم منشا دو امن کا سبا غوړی کده دې اف سی اف سی آر غوړی کا سو ځوان ته سبا غوړی کا د ریسورس په بسر اډجستمنت کو ا دې د منشا باندې
رابیا پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیوري ډیو ټلویزیون دی ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او بل ریپورت هلو ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف نن د چترال او دیر د زلزله ځپلې سیمو دوره کړې ده هلته له ځای خلکو سره لید کاته کړې دي نو موږ دا دوره په داسې حال کې کړې ده چې ځای خلک وایي یوه هفته تیرې دو برسیره هم د تر اوسه پورې د حکومتي مرستو منتظر دي او د ډېری یخنۍ له سببه د دې مشکلات لا زیات شوي دي په دې باب نور تفصیل زموږ خبریال اسلام الدین ساجد له سیمې څخه زموږ همکاري سمینه احسان ته په تیر خبرونه کې ویلي اوریدو ته ستاسو پام راګرځو
وزیر اعظم صاحب خو نن چې کوم د کوز دیر صدر مقام دی تیمرګر هغه ته راغلی او د هغې نه وروسته بیا هغوی باجوړ ته هم تللي وو خو په تیمرګر ته هغوی چې کوم د هغوی سره د خیبر پښتونخوا ګورنر د ایالت اعلی وزیر پرویز پټک هم ورسره وو کوم د اطلاعاتو چې مرکزي وزیر دی پرویز رشید نو هغه هم ورسره وو امیر مقام ورسره هم وو لومړی خو هلته چې هغوی ته چې کوم د ملکن ډیویژن فوجي مشر دی میجر جنرل نادر نو هغه ورته تفصیلي یو بریفنګ ورکړو او هغه ته ویلو چې په کوم ډیر کې وزرا درې سو یو څلور کورونه کې دي هغه زلزلې مکمل تباہ کړی دي د غرنګې په دغه سیمه کې تر اوسه پورې شپږ کسان دي کم دي هغه په دې کې مړه شوی دي او 200 خو شا پورې کې دي نو هغه په دې کې جوړ دوم هغه وزیر اعظم ته دا هم ویلو چې په کوم سیمه کې دا کم کې وجل شوی یا مړه شوی کسان دي نو تر اوسه پورې په سیم رسولې شوی دي خو د کم جوبل کسان دي او یا د چا دا کورونه وران شوی دي نو هغه ته د پیسو ورکول لړۍ چې دا نو هغه روانه ده په دغه وخت باندې وزیر اعظم 203 هغه تنان چې هغه کې ستنان جوبلو او سپه کې هغه خلکو چې د کم چا کورونه په دغه نږدې علاقو کې مکمل تباه شوی نو هغه ته وزیر اعظم نغد پیسې یا کم سکونه دي هغه ورته هم ورکړلو د دې سره سره کم د کوچیر ضلع ناظم دی حاجی محمد رسول خان نو هغه وزیر اعظم نه غوښتنه وکړه چې حکومت کم خلکو د لپاره پیسې اعلان کړي چې کنه د چا کور مکمل دشمن تباہ شوی دی نو تاسو بور ته 2 لک روپیه ورکوي چې د چا کمرې را غورځېدلې دیوالونه را پریوتلي نو 1 لک روپیه به ورکوي نو هغه دا خبره وکړه چې په دیر کې ډېره پلوه کچه باندې تباہی شوی دا او په 2 لک روپیه باندې کور جوړول چې دی نو هغه ممکن نه دی لہذا حکومت له پکار دادی او د تاسو نه هغه ته دم وي چې زه د ضلع ناظم په حیثیت باندې دا غوښتنه هم کوم چې په دې پیسو کې تاسو اضافه وکړئ کم از کم 10 لک روپیه چې دی نو هغه چې د چا مکمل کور تباہ شوی دی نو هغه ته ورکړئ او چې د چا کور ته مطلب کمرې را غورځېدلې دیوالونه را غورځېدلې نو کم از کم 6 لک نه والا 8 لک روپیه دی هغه ته هم ورکړی شي نو وزیر اعظم دا په جواب کې دا وویل چې د کله د دې پیکج اعلان کولو نو دای د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سره لومړی مشوره کړې وه او داغه په مشورې سره دوی دا اعلان کړی ځکه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې نه وړاندې 1 لک روپۍ به هغه خلکو ته ورکول چې د چا به کور را پرېوتلی وو او 50 زره روپۍ به هغه خلکو ته ورکول چې د چا به دیوالونه را پرېوتلي وو نو هغه دا وویل چې دا چونکې د نیمه حصه مطلب چې څنګه 1 لک وي نو د 2 لک کړي نو په هغه کې 1 لک روپۍ دی د مرکزي حکومت له خوا نه ورکوي او چې کوم 50 زره وي نو هغه د 1 لک د دې وجنه کړي چې په هغه کې 50 زره روپۍ د مرکزي حکومت د خزانه نه واچېلي نو په دې وجه باندې هغه وی چې په دې باندې بیا هم د وزیر اعلی سره مشوره کوي او دا خبره هغه تسلیم هم کړه چې واقع دي چې دا 2 لک روپۍ چې دي نو هغه کمی دي او په دې باندې کور نه جوړیږي خو په دې باندې به د ایالت اعلی وزیر سره مشوره کوي او دا کې نه روسو په دې لړ کې څه عملی ګامونه چې دي هغه به وچتای د دغه نه روسو بیا اعلی وزیر اعظم چې دي نو هغه باجوړ ته لاړلو او په باجوړ کې مانته کې هغه ته هم دا غوښتنې تفصيلات په حق لپاره بریفینګ ورکړل شو او چې کوم متاثرین خلکو نو هغه کې الته کې هغه هم چې کوم تقسیم کړل
د امدادي کارونو صورتحال څه دی اسلام الدین په دې دیر او چترال کې چې کومې علاقې خصوصا ډېرې زیاتې ځپلې شوې دي
لکه دا چې کونو هدا پورې خو هغه خلک چې د چاپه کې مړی شوی یا جوبل شوی دي څوک نو هغه د پیسې ورکړې شي خو په عملی مطلب الته کې په میدان باندې کې دي نو خلکو ته امداد تر اوسه پورې نه دی رسیدلې صرف یو یو خیمه د حکومت لخوا نه خلکو ته ورکړې شوې ده باقي نه فراکې شي دونه شته دي نه کمبل شته دي نه نور داسې شي دونه شته دي چې دا یخنۍ په علاقو کې خلک د یخنۍ نه ځان بچ کی او د هر ځای نه ګیلې را روانې دي سمینه ته تاسو یې مچ لکه ننم یو شمیر ټلیفونونه ما ته راغلي د مختلف برخونو په هغه کې د میدان چې کوم د سیمې دی لکه زه بار بار دا ذکر کوم چې کوم د بلوخان سیمه ده یا د درګام سیمه ده یا د څنګه پر میدان دی یا د جنتول دی یا د کوستان یا د برول لکه دغه هر ځای نه ټلیفونونه را روان دي او خلک یو خبرې کوي چې دوی ته وسه پوری حکومتي امداد چې دی هغه نه دی را رسیدلې او د دې ماشومان په کولاو میدان باندې په خپل ټینټونو کې شپې تیروي د دوی کوم سامانونه دي هغه د خاورو لاندې شوی کټونه مات شوی دي د دوی نور چې کوم د سومي سيزونه دي هغه ختم شوی دي او دغه خلک دا یو یو دغه فریاد کوي چې کوم از کوم که حکومت نه وي نو چې کوم نړیوالې ادارې دي یا کوم غیر سرکاري ادارې دي نو پکار دا چې لګاغه هغه دوی ته ځان نور سي او دوی سره په دې سخت کې مرسته وکړي چې دوی ته د مرستې ضرورت دي او هغه مرستې چې دي هغه د حکومت لخوا ته دوی ته وسپوري نه دي رسیدلي
ډیر مهرباني اسلام الدین
عزت من اوریدونکو او کتونکو د پاکستان شانګله ضلع کې راغلي زلزلې له کبله ډیرو کلو ته زیان رسیدلی دی او ځانی او مالی زیان رسیدلی بلکې او د دې سره سره هلته په بعضې کلو کې 15 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او د دې تر څنګ شاوخوا 40 تنه ټپیان دي او د دې ضلع په ډیرو کلو کې لږ تر لږه 1500 کورونه نړېدلي دي او ډیر سخت زیان ورته رسیدلی دی ډیرې کورنۍ د هغو سیمو اوسیدونکي چې دي هغوی د غټو ستونزو سره مخ دي او د دې تر څنګ هغوی دا وایي چې د شپې د ځان تودولو لپاره هغوی کمبلې هم نه لري او په ځان واښه او خاشاک اچوي نو د دې سیمې اوسیدونکو د حکومت نه دغه غوښتنه کړې چې هغوی سره دې مرستې وشي د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې حق له یو ریپورت تیار کړی دی تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوم
د شنګلی ضلع سرکول شاپور د موړی او تیرخانه یونین کونسلز پر ډول په رانیال یونین کونسل کې هم د شپږشتم اکتوبر زلزلې له وجې ډېر زیان رسېدلی. د دې یونین کونسل سانګړی، چیچلو، دونای، امبیلا، شینسر او شاتوت هغه کلي دي چې پکې تر ټولو زیات زیان رسېدلی. په دغه یاد کړی شوي کلو کې 15 تنان مړه او 40 جوبل شوي دي. په دغه کلو کې نږدې 1500 کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي چې د دې له وجې دغه زلزله ځپلي د خپل غورځېدلي کورونو خواته په پرانستي پټو کې د ارزي سفرو په انتظامونو کې بوخت دي. د رانیال یونین کونسل سانګړی کلي اوسیدونکي چې د کورونو د غورځېدو وروسته د یخنۍ د خطر سره مخ شوي دي. دغه یو اوسیدونکي محمد زلفان په وینا د یخنۍ نه ځان ساتلو لپاره د شپې په ځان واخه او خشاک اچوي.
بس الله تعالی معلوم دی شه باز ممتا ته دې خبره کې څه خبره خو ډیر زیات حالات موږ ته خراب دي. ډیر زیات زمنګا بچي ته بوله کې پراته دي. منګا پزان باندې د شپې په بچو باندې د جوارو ټانټي اچو او واخه حساب شي واخه پزان اچو دي. دا زمنګا چې کوم کپڑے وی دغه د بشتري وی کټونه او کلوش دا ټول د پښې دي لاندې. زمنګا سره بشتره نشته زمنګ چې نه دی پاتې شي منګا ځان باندې واخه اچو نو دا په دې وجه باندې زمنګا چې شي واخه ټول د پښې دي. شه به زمنګا یو پر دا سر وو شو هغه باندې حکومت بیا بچو تنقیدو اثر به په جوړی کړنو منګا په دې وجه هیڅ چیرې نه مېلو.
خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې د زلزله ځپلو د مرستې او کومک کارونه هم روان کړي دي او په دغه سیمو کې د هلیکاپټر د لارې هم امدادي شیانو رسولو ادعاوي کوي. خو د یونین کونسل رانیال ناظم سرفراز خان وایي د انتظامیه او صوبایي حکومت څخه د غوښتنې باوجود دغه بنیادي د کومک کار هم لا نه دی ترسره شوی.
مانو رسې هو سفر دې د وګړي ته کامیابی نه حاصل شي. نن هم ځنه کې ایم ام بي سره پرابطو کې ما برنه او واور امکانات او تو فیصد د واور امکانات دي. مو خپل هغه आवाज چې دی هغه موږ د سټېشن سټېشن تر رسول دې بل صبح حکومت وو سفر دې له شانګلې د 320 ټینټونه را لګي او په زرګونو کورونه تباشي دي. پوره شانګلې یوازې زما یو کونسل نه دی یو کونسل رانیال کې یو کونسل شاپور کوچکانا سرکول څخه سر کمی علاقې کې دا ټوټل کورونه یاډې مې کې خلک د کورونو نه بهر دي. دا مزاق د خلکو سره دا دې خلکو توهین نه
د شنګلی رانیال یونین کونسل چې زیاتره اوسیدونکي په سند او بلوچستان کې د ماینونو او کویلې په کانونو کې مزدوري کوي. دغه غریزی سیمه زیاتره د خټي غټي کورونا ورزيدو وروستو چې د واوري موسم هم پیل شوه. یو خوا چې حکومت دغه زلزلہ ځپلو د مرستې او کومک اداوي کوي نو بل لوري دغه سیمه اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت وته تر ممکنه هدا کومک ورسوي او د یخنۍ د خطر نه ساتلو لپاره د وته ګرمي خیمه ورسوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، رانیال، شانګلا.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی څخه اوري او ګوري. قدرمن اوریدونکو تاسو ته وایم چې زموږ ټول خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم کتلای سي او د ترڅنګ زموږ په ویب پاڼه باندې هم کتلای سي. د ویب پاڼه پته د voa.jivaradio.com او د ترڅنګ په فیسبوک باندې هم زموږ ویډیو غانې تاسو لیدلای سي. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva. اوس یو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا د افغانستان په ځینې برخو کې 13 اونۍ دراغلي زلزلې څخه کوي خواته خلکو ته ډېر زیات ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي دي. نو هلته و مکتبونو یا سکولونو ته هم تاوان رسیدلی. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري چارواکو ویلي وو چې 800 سکولونه زیانمن شوي دي او هلته اوس ماشومان نشي تللی. خو د پی جی ایم ای یا د بیړنی حالت په وخت باندې د مرستې کارکونکي سرکاري ادارې ویاند لطیف رحمان ډیوري جوته ولیدې چې سی ان ډبلیو یا د تعمیراتو محکمې تر اوسه پورې 415 نوي داسې سکولونه په نقشه کړي دي چې هغه زیانمن شوي دي په زلزله کې. البته د دوی څېړنه لا روانه ده او هغه سکولونه به ګوري کم کم چې ډېر زیات زیانمن شوي دي او چې ډېر زیات زیانمن شوي دي هغه به بیرته له نوي سره جوړوي او کچېرې لږ زیانمن وي نو په هغه کې به د زده کړو او ښوونې چارې بیرته شروع کوي. مدثر شاه په دې باندې یو ویډیو رپورټ راستولی له سیمې څخه. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د شپږشتم اکتوبر زلزلې د صوبې بلابلو سیمو سکولونو ته هم زیان رسولی دی او د مکمل تباه شو یا جزوي زیانمن شو سکولونو د کره شمیرې په هکله د تعلیم محکمې ټوله صوبه کې سروې شروع کړې ده. خو د ابتدایي راپورونو تر مخه د دغه سکولونو شمیره د 800 نه زیاته ده. او د لړکې چې ډیوه راډیو د چار سدې د جینکو د های سکول هیډ ماسټر جوهر تاج سره خبرې وکړې، نو هغې وویل د دوی د سکول فرش ته زیان رسېدلی دی.
دا چې کوم زمونږ د های پورشن والا بلډینګ دی، نو د دې د فرش چې کوم ناست دی، نو د جینکۍ چې هر سر راځي نو د فرش سم خوځي، نو هغې اوس هم یاره محسوس کوي چې دا جوړ زلزله ده او که نه دا مونږ باندې دا بلډینګ راغورځېږي.
او هم د دغه سکول د نهم ټولګي زده کوونکي ایمن ذوالفقار وای د زلزلې نه پس سکول ته باقاعدګۍ سره راځو، خو یریږو چېرته بله زلزله کې ټول سکول راونه غورځېږي.
پیاره باندې راځو او دا ټول چې دی ښکته شوي هم دی او بنیادونه هم له خراب شوي دي، نو که دوباره زلزله راغله نو دا خو بیا دغه نه دی کمزوري شوي دي دا ټول بلډینګ زموږ.
دغه ورځ هم د چار سدې ضلع د زرباب ګړی د جینکو د پرایمري سکول هیډ ټیچر کوسر پروین وای زلزله کې د دوی د سکول ټوله چار دیواری را غورځېدلې ده. کوټو کې چاود شوي دي، نو ځکه دوی ماشومان د کلاسونو په ځای په ډاګه کینی.
د زلزلې په وجه باندې دا کرک شوي دي، دا بهر بره کم چت دي جی، دا هغې په وجه باندې مونږ دا ماشومان کمره کې نشو کینولی جی، دا په دې وجه باندې مونږ بهر کینولی.
او په ډاګه د درسونو په وجه ماشومانو ګیله کوله چې دوی هغه شان زده کړې نشي کولی کومې چې بې کلاسونو کې کولې. بلخوا زلزلې او متاثره شوو سکولونو د ماشومانو په اعصابو هم اغیزې کړې دي. او د څلورم ټولګي زده کوونکی عثمان وایي، سبق سره مې ډیر شوق دی خو چې د خپل سکول دیوالونو ته ګورم نو یریږم.
او مونږ چې په 27 تاریخ چې سکول ته رالو، نو زمونږ دا مونږ چې کلاس کې وکتل مونږ بره دویم چت کې بلډینګ کې یو، چې مونږ بره کلاس ته دیوال ته مو کتل نو مونږ ډېر ویریدو چې زمونږ باندې به دا دیوال روغورځي دي. او مونږ اوس هم په اړه کې میاره شته چې مونږ کله دا سبق وایو نو مونږ وایو چې دا دیوال لا باندې رو نه ورځي.
خو دا اغیزمن شو سکولونو په هکله مو چې د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن سره خبرې وکړې، نو هغه وویل تر دې دمه سی این ډبلیو محکمې د 495 سکولونو د مکمل تباه کېدو یا جزوي نقصان شمیرې ښودلې دي.
سینډنګ زموږ داسې یو ډپارټمنټ دی چې هغه د ګوري لګیا دی په څومره افیکټډ زموږ ډیسټریکټس دي، اوس نه روان دی دا شمیره کېدای شي مې بي چې زیات هم شي یا کم هم شي.
او وایي کله چې سروې مکمل شي نو اندازه به ولګي چې د دغه سکولونو په بیا ودانۍ څومره لګښت راځي. خو د یادونې وړ ده د 2015 زلزله کې هم د صوبې 3610 سکولونو ته زیان رسېدلی و چې پکې حکومت 13 کالو کې 1610 سکولونه بیا ودان کړل. خو د 2000 نه د زیاتو سکولونو ماشومان اوس هم په تمه دي چې د دې سکولونه به بیا کله فعاله شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټی وی پی خبر.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. راځئ چې وګورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې نننۍ موضوع څه ده.
کله د ملا عمر د مرګ خبر په دې جولای کې راغلی او هغه چې الله چې دوه کله مخته وپات شو، او ملا اختر محمد منصور چې دی نو هغه د هغه په ځای باندې کار کوي، د هغې د مرګ خبر هغې ساتلی و پټه، نو په دې باندې اختلافات پیدا شوي. بیا هغه ځامیر یم ستاسو په علم کې وایي چې دا اختلافات ډېرې مودې نه روان وو، او بیا د افغانستان چې کوم نایي علما او طالبان فلویان و هغوی کوشش کوو چې دا اختلافات ختم کړي، خو هغه هغې کامیاب نه شو. او بلاخر پرون او نن پیګا د شپې چې کوم دوی فیصله کړې ده، نو هغې کې دا ملا محمد رسول اخوند دا پخوا پاتې شو د نیمروز ګورنر و چې کله طالبان حکومت و، او بیا چې کله حکومت ختم شو نو بیا دوی د فراه والی پاتې شو.
دې کال په جون کې چې کوم انتخابونه شو، په هغې کې د صدر اردوان ګوند هغه واضح اکثریت نه و حاصل کړی، او بیا د هغه وزیر اعظم چې کوم دی احمد داود توغلو هغه ونه توانېدو چې د نورو ملګرو نور ګوندونه ځان سره ملګري کړي او یو حکومت جوړ کړي. د هغې نه وروسته بیا د نوي انتخابونو په نتیجه کې چې اوس اکثریت ګټلی دی د اردوان دغه ګوند چې دغه مذهب پاله یا مذهب پرسته ګوند دی، د دې سره سره اندېښنې هم او د دې سره سره امیدونه هم رامنځته شوي دي. هغه دا چې کوم د دې مخالف ګوندونه دي یا په خصوصي توګه سره چې کوم د کردانو د ازادۍ تحریک دی د هغې باندې به د دې ساسرات وي. دې ځله یو چې کوم ګټه منل کېږي او ګڼل کېږي د اردوان ګوند چې د جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټي په نوم باندې دی، وایي هغه دا دی چې په سویلي ختیځ کې کومه د کردانو برخه ده په هغې کې دې ځله هم د اردوان ګوند ووټونه اخیستي دي او هغه ملاتړ چې د کردانو سره و هغه ښکاري چې لږ کم کړی دی، او په دې کې هم دغه چې کوم سخت دریزه خلک دي هغه د ده سره ملګري شوي دي. او دې سره سره نور هم خو په دې باندې چې کوم بحثونه روان دي هغه دا دي چې کومې مخالفین دي هغه وایي موږ نه غواړو چې د یو سړي حکومت په ترکی کې وي. دا د اردوان د دیارلسو کالو نه په اقتدار کې دی د ده دا ګوند، او اوس به را روان چې کوم دور دی نو وایي په دې کې به دې مهمې فیصلې کوي. د دې سره سره پکې یو امید هغه دا هم دی چې د کردانو سره به دې د خبرو اترو د لارې د دغه شخړې سهل راوباسي، او څېړنکاران وایي چې یاره دغه دوی ویني چې دغه عمل به پیل کېږي. خو د مضبوط حکومت د نشتوالي په وجه باندې د ترکی پیسه ډیره زیاته راپرېوتې ده، او د تشدد پیښې چې دي هغه ډیرې زیاتې شوې دي، او د لسیزو راهیسې چې کومه روانه جګړه ده د کردانو سره په هغې کې هم تیزی راغلې ده، او تاسو په خبرونو کې اورېدلې چې تر دې حده پورې چې بمباري هم د عراق کومه د کردانو برخه ده په هغې کې د ترکی په هغوی باندې بمباري هم کړې ده، د جازونو هوایي بمباري کړې ده. د داعش رامنځته کېدل په ترکی کې دا هم راښکاره شوې خبره ده، او هغوی چې کوم عملیات کړي دي یا عملیات کوي پای کې هم زیاتې دي. او په تېرو ورځو کې به اورېدونکو تاسو ته هم یاد وي چې په انقره کې سرخار انقره کې د ټولو نه غټ برید کړی و چې پکې 102 خلک وژل شوي وو. دغه د امن دپاره مظاهرې وي او په سلګونو نور په دای کې جوبل شوي دي. یوه ځوانه جینۍ وایي چې دا ډیره مینه کوي د صدر اردوان سره، او وایي که کله دې ولیده نو دا به د خوشحالۍ نه ورته په جړا شوي وي. خو د ده یو مخالف هغه وایي چې دا جابر دی او دا غل دی، او کله هم په ترکی کې د یو کس د یو د ده په شان د جابر اقتدار نه دی پکار. خو یو بل څېړنکار دی اخبار والا چې کالم لیکي، هغه وایي د دې انتخابونو نه دا اندازه کېږي چې خلکو ته د خپلې د شخصي ازادۍ د خپلو حقونو او دغه شانتې چې کومه د جمهوریت دننه کوم د هغې غوښتنې دي د هغې پروا یې نه ده کړې، بلکې خلکو ثبات او قراری غوښتې ده. یعنی د دې معنا دا ده چې په ترکی کې امن او ثبات چې دی دغه ډېر مهم دی. د دې دا دغه اوږد تفصیل دی، زه نور نه غواړم. خو د دوی د وزیر اعظم چې کومه دی اوس په وتوانېږي چې حکومت جوړ کړي، نو هغه وایي په دې انتخابونو کې چې کومه نتیجې راغلي دي، وایي په دې انتخابونو کې د چا هم ماتې نه ده خوړلې، ځکه چې دا ترکی وګټله او جمهوریت وګټله.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، او یو بل څېړنې ولوري تاسو په امرا ګرځو چې د افغانستان د طالبانو یو بل ډله جوړه شوی ده د ملا اختر منصور په مخالفت کې چې مشري ملا محمد رسول اخوند کوي، او له هغه سره منصور دادله ملا باز محمد او ملا شیر محمد د معاونینو په توګه ټاکل شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو ترمنځ دغه خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د سولې پروسې ته څومره زیان ورسوي، او په خپله د طالبانو د غورځنګ ته به څومره تاوان ورسوي، په دې باب د په پېښور کې وتلی خبریال مشتاق یوسفزي څخه زموږ همکار په تېره خپرونه کې پوښتنې کړې دي، د هغه څېړنې اخیستې ده، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
کله د ملا عمر د مر خبره په دې جولای کې راغلی، او هغه چې دوه کاله مخکې وفات شو، او مولا اختر محمد منصور چې دی نو هغه دغه نه په ځبه نه کار کوي، بیا دغه د مر خبر هغه ساتل و پټه، نو په دې باندې اختلافات پیدا شو. بیا هغه ځانمیر ما استاد په علم کې وایي چې دا اختلافات ډېر مهم روان وو، بیا د افغانستان چې کوم نوی علما او طالبان فلویان و هغوی کوشش کوو چې دا اختلافات ختم کړي، خو هغه هغې کامیاب نه شو. او بلا خیر پرون او نن پیغال شپې چې کوم دوی فیصله کړې ده، نو هغې کې ملا محمد رسول اخون دا پخوا پاتې شو د نیمروز ګورنر و چې کله طالبان حکومت وو، او بیا چې کله حکومت ختم شو نو بیا دی د فراه والی پاتې شو، او دی د سپین بولدک دی د کندهار، نو دی هغې اوس نوی امیر ټاکلې د خپل ګروپ، او بیا د ده درې چې کوم نایبین دی نو پای کې ملا شیر محمد دی، ملا باز محمد دی، او بل ملا منصور داد اللہ دے دا داد اللہ منصور تاسو کې اچي طالبان مهم کمانډر رو دا دا غیر اور دے دا درې کسان دوی نایبین تکلیف شي ودي، او دا په لمبي ډول باندې دا شو چې د افغانستان چې کوم طالبان دي دا یو ښکاله چې کوم تنظیم او کوم څورن کې جوړ شو، نو په لمبي ډول باندې دا چې اختلافات مخ ته راغلو تنظیم مات شو او یو بل ډله مخ ته راغله.
مشتاق سبزی صاحب چې کوم د افغان حکومت لخوا او د نړۍ لخوا کومې هلې ځلې روانې دي چې طالبانو سره د خبرو اترو پروسه ادا مخ په وړاندې لاړه شي، که داسې ډلې طالبانو کې جوړیږي او طالبانو دغه شانته کې ډلې جدا کیږي، نو د خبرو اترو چې کومه ممکنه پروسه را په هغې به کوم اثرات پرېوځي؟
لیکن چې کار خو ډېر ګران شو، او مخکې به داسې و چې مخکې به یو امیر به دایي به شورا و، او دا هی خلق معلوم و دا هی گورنران و دا پیسلی طاقت و قوت او اختیار دا خاص خلق و پلاس کرو، او چون که دوڑا دا مخترال لی او ما دا خیل جکی دیشی زنی خلق نور مخفا دی نو اغیی او لا رو منتلا لا کو لا شو لن دا خنده با نور دلی مرزی تا سو خیار چی کلا رسو تا او دیا مجاہدین نختل گوپنا جو کلو بیا یو بل سره شخصي جګړه شروع شولې، نو بیا اکار ډېر خراب شو. نو اوس دا خطر ګڼل شي چې اوس قطر سے خبر کی گئی چا سره به کیږي، کم کون سره به کیږي، او که یو گروپ سره لاسلیک کیږي معاہدہ کیږي، نو آیا بل گروپ امنی کی مند منی، تو دا به ډیر مشکل صورت حال شي. اگر چې کم طالبان مخالفین او هغه دا کوشش کوي چې په دوی کې اختلافات راشي، دوی له یو بل نه متناقر کی، دوی کمزوري کی، نو آیا هدا پورې خو آی کامیاب شو، دوی تقسیم شو او دوی ډلې جوړې کړې، خو افغانستان د امن لپاره بیا ته کې خبرو اترو چې مده فرصت دا مخکې تور لپاره زما دا خیال دی چې هغه ته یو غټه دسکه ملاړ شو، او اوس په اسانه باندې د دوی سره خبرې نشي کېدای، ځکه چې مشران سره ورشو ګروپونه سره ورشو.
ډیره مننه تاسو مشتاق یوسف صاحب.
مهرباني.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي،
خزي په خپل آینده پوهیدل غواړي،
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي،
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو، خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
یو سو ساس کی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په وجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس وجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات قابو کې کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سه شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو موږ ته د واشنگتن ډی سی نه غواکیس او وینئ. رازو یو بل ریپورت ولوري ته چې پاکستان کې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ یا یو ایس اے آی ډی په مالی مرسته سیاسي ګوندونو کې د ننه د جمهوري چارو د خپلولو په باب راپورونه وایي چې د یو ایس اے آی ډی دا پروژه ناکامه شوې په دې چې زیاتره سیاسي ګوندونه تنظیمي جمهوریت نه دی خپل کړی. ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته په خپل ریپورټ کې سداسې وړاندې کوي.
پاکستان کې د لوی سیاسي ډلو د موثره او ولسته د لانور جواب دی جوړولو لپاره د امریکای امدادي ادارې یو ایس اے آی ډی کال 2011 کې د نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ سره د 21 میلیون ډالرو دغه پروګرام لاسلیک کړی وو. د امریکای د انسپکټر جنرال د دفتر پر رپورټ کې ویلي شوی دی چې د پروګرام د 2.5 میاشتو په موده کې د پاکستان په 200 کې یوې سیاسي ډلې هم د خپلو ګوندونو دننه د اصلاحاتو راوستلو لپاره د دغه پروګرام لاندې په یو غونډه کې هم برخه نه ده اغستلې. رپورت کې دا هم ویلي شوی دی چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د دغه پروګرام لاندې د خپلو ډلو دننه د سیړنو د یونټونو او د پالیسی ورکینګ ګروپونو په جوړولو کې هم ناکامه شوی دی. رپورت کې دا خبره هم په خصوصي توګه په ګوته کړې شوې ده چې امریتونو ځپلې او د ترهګرۍ ښکار هیواد د پاکستان لوی سیاسي ډلې د ګوندونو دننه د جمهوري معیارونو رایج کولو او د خپلو هلو ځلو او فیصلو لا نور شفاف جوړولو کې هم ناکامه شوې دي. په دې رپورت باندې چې ډیوه ریډیو کله پاکستان کې د دغه پروګرام چلوونکي ادارې نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ مشرې انډیا نوویل سره رابطه وکړه نو هغې د دغې رپورټ په حقله په سمدستي توګه د کم عکس العمل ورکولو نه ډډه وکړه. خو پاکستان کې آزاد څېړونکي وایي چې اکثر له د غربي ملکونو لخوا د پاکستان دننه د جمهوري قدرونو د ودې لپاره ټیکې داسې ادارو ته ورکول کیږي څوک چې عملي او ځمکنۍ تجربې نه لري او همدا وجه ده چې دغه شان پروګرامونه ناکامیږي. اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک ریسرچ فار سینټر اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز مشر امتیاز گل وای چې په خصوصي توګه پاکستان کې د اولس او د سیاسي ډلو د مشرانو رویه جمهوری نه دی. د پاکستان غوندې جاګیردارانه سماج کې جمهوریت ته وده ورکول به وخت اخلي.
ټول دنیا کې د امداد پروګرامونو مقصد خو هم د کې چلته جمهوریت د راشي د خلکو رویه د جمهوری شي یاغي انصاف پسند شي. خو اصل خبر ادا ده چې د پاکستان یا افغانستان په شان معاشرو کې عمومي خلک چې دي هغه د ذهنن د هغې ذهن یا ذهنیت چې دی هغه مکسې د نوابانو د خانانو وي او هغې اصل کې جمهوریت نه غواړي. او ځکه موږ چې ګورو کا یو پارټۍ ده یا بله پارټۍ ده نو هغې کې یو یا دوه کسان چې هغې ټولې فیصلې کوي او ټوله پارټۍ ځان پسې کړي. نو پاکستان کې هم دا امداد که د امریکې دی که د یورپین یونین دی ځکه ناکامه شوی دی چې دلته زموږ د معاشره اساس جاگیرداری ده، نوابی ده، جهالت هم پکې ډېر دی او بیا اکثر زموږ خلک چې دي تابان هغوی شخصیاتو پسې رواني نظریاتو پسې نه ځي او دې نه علاوه بیا بهرني خلک چې راځي خپل امداد سره نو هغوی کوم زیاتې پیسې د هغوی خپل اډمنسټریشن باندې خرچ شي بیا هغې داسې پروګرامونه تړلي چې هغه څه ګراؤنډ ریالټي سره ډېر زیات مطابقت نه لري هغې کې ډېر کمپرومایزز کوي د هغې نتیجه بیا همدا کوي چې که تاسو 100 میلیونه ولګوئ یا 200 میلیونه ولګوئ خو د هغې فایده براه راست داسې د رویو باندې د هغې اثر څه نه.
د رپورټ په اخره کې د امریکې په امدادي ادارې یو ایس آی ډی باندې هم ټکونه شوي دي او ویلي شوي دي چې ادارې پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د پیل کړي شوي پروګرام پوره څارنه هم نه وه باوري کړې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ازی کامیز نیس زم خروپا شوا بیوشا شوا لاو میز نانی آور کشوا و دلی دم رسا حالات یه گرمی زیو تاوا و دیر پو خوری میز بانی تر ورسید لی.
مونږ غوښتلی ټول خلک په خیر رواني خو پیږې چې د کیمالو سره کار مېړ کړي انتخانات شول خو ستر سریا پسې مړه شول خو هغوی مچې ټولې پوتې چې په لیارې کښې هغه نه شول که هغه مردارې شو که نه
دا ځای خلک بیا هم سره ډېر څه وي خو لیکن ټیل چې دا پراپرټۍ والا کاروباریون دي دی هم د پوره ډېرې کرېچګې کړي دي
کینټینا یو دوه درې کینټینا دي دا باندې چېرته رسېږي خدای مخلوق کښې کیمپونه یو دوه درې دي ډېر کیمپونه شي لس دې لس شل کیمپونه شي د خلک ته شي خاطه وي او سامان به ورته ملاوېږي
بیا څنګه ورته ملاوېږي بیا پولیس فوج طرف نه پې بندې لټي چارج کړې دي او مس خلک ویلې مې سره دمره ظلم کړې دي زما ورور چې کوم دی که نه مې تقریبا پنځ دن کېږي چې مسلسل درې مې بس ورځ هغه چې تېره شي بیا را شي لکه وایي چې خلک ډېر وي رش زیات وي چنیز غوښتنه لره چې مس خلک سره دا دمره ظلم نه شي او خپل حق ته ورکړو سکی میں مس په نوم بهر ملک نه کوم پیسے رو درمیا د خپل مس خلک ته ورسایو په مس باندې پنجاب د سین دیال لیارې هر باندې کړی دی مس ته د شتګردې نوم رو کړه شوارا چې وزیرستان خلک د شتګردا
ګلاو قدرمنه اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غواږی یاست او اوس هم زه د پاکستان بلوچستان ایالت لورې ته چیرې چې په سرحدي ښار چمن کې یوه ادبي غونډه سوې ده د پښتو سیمینار په نوم باندې او په دې کې د پښتو ژبې د وتلي لیکوالانو سید خیر محمد عارف صاحب او پروفیسر ولی محمد سیال کاکړ صاحب د پښتو ژبې لپاره د خدماتو ستاینه سوې ده د هغوی د څېړنو د هغوی د لیکنو د هغوی د شاعري په دې ټولو مدونو کې چې هغوی کار کړی دی د هغه ستاینه سوې ده او پښتنو شاعرانو ویلي دي چې موږ باید خپل اتلان خپل کارکوونکي خپل څېړونکي خپل لیکوالان د هغوی په ژوند کې وستایو په دې باب نعمت الله سرحدي یو ویډیویي رپورټ تیار کړی همدغه سیمینار ته ورغلی اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو
د پښتو ژبې د دوو نوموړي او وتلي ادیبانو او لیکوالانو لکه پروفیسر سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف په ویاړ دغه ادبي غونډه دلته په چمن سرحدي ښارګوټي کې د پښتو ادبي تړون تر نظارت لاندې وسوه چې پکې د بلوچستان ایالت سره سره د خیبر پښتونخوا څخه راغلي ادیبانو شاعرانو او لیکوالانو د دغه یاد سوي دواړه نوموړي ادیبانو د ژوند په هکله مقالې وویلې او دوی په خپلو ښو خیالاتو وننګول په دغه مهال د پښتو ژبې ادیب او لیکوال عمر ګل اسکر وډیوه ریډیو او ټي وي ته وویل چې ناحقه خلک وایي چې پښتانه مړه ستایي خو دوی ژوندي نوموړي پښتانه د ستایلو دپاره دغه دي سره را جمع سوي دي
موږ خپل ژوندي خلک ستایو د مړو ستاینه خو باد کې ډېره کېږي خو دا یو دستور دی شروع کړی دی د پښتو ادبي تړون والا او په دې باندې موږ په دې باندې ویاړ هم کوو د دوی ستاینه هم کوو چې دې د پروفیسر سیال کاکړ څخه د مخه هم تیر کال هم دوی د حاجي عبدالرؤف رفیقي او د شفیق العالم مزوریار په ویاړ کې غونډې کړې وې
دغه دوو نوموړي لیکوالانو په ویاړ جوړ و دغه ادبي سیمینار ته ځوان لیکوال او شاعر برکوال میاخیل هم خپله مقاله پیش کړه دوی د خپلې لیکل شوې مقالې په هکله وایي
د فولکلور پوهان وایي چې یو قام
په کتابي ادبیاتو دومره شنه سپیژندل کېدای څومره چې په ولسی ادبیاتو. نو زه فکر کوم چې پوهان سیال کاکړ یا خیر محمد عارف او نور دغه لیکوالو چې هغوی د پښتني فولکلور د راټولولو لپاره په کلونو کلونو خدمت کړی دی، زه فکر کوم دا د دوی ډېر لوی عظیم خدمت دی، ځکه چې پښتني فولکلور ورځ تر بلې په ورکېدو دی. په کومه ژبه باندې چې تعلیم نه وي نو د هغو ولسونو دا غو کومونو فولکلور ورکیږي.
خو د خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال ډاکټر جاوید خټک سه هم د دغه یاد سوي لیکوالانو پر رسم الخط باندې خپل مقاله وړاندې ک د خپل مقاله په حق وای.
نن سبا چې په پښتو کې دا رسم الخط کومه مسله ده یا کومه ستونزه ده او د علاقایت په بنیاد باندې د پښتو ته او د پښتنو داخلي وحدت ته چې کم تاوان رسیږي پاره کې لکه زنه داسې کسان دي چې اغوی پدې په هنه لري یا رسم الخط ځنه ده، خو ځنه داسې کسان دي چې پر رسم الخط باندې شپو هيږي، خو هغه کس ځن لکه دا دغه کې پښتانه سره تقسیمای په قبیلو کې په علاقو په بنیاد دغه باندې دا ش عمل نه ده.
خو دغه غوډي په اخرنی برخه کې نوموړي لیکوالانو او ادیبانو پروفیسر سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف په خپل ویناو کې هغه لیکوالان او ادیبان د دې د ژوند او پر لیک لوست باندې لیکنې کړې وي هغه وستایل. دغه دویم ځل دی چې پښتو ادبي تړون دلته په چمن کې ژوندي ادیبان او لیکوالان د ستایلو دپاره دغه رنګ غونډي کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویزړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درنو او خوګو اوریدونکو او کتونکو، د چیلی درې محصلینو د خپل موبایل ټلیفونونو چارجولو لپاره داسې یو نوې لار کتلې ده. هغه لار څه ده؟ راځي چې وګورو دغه درې محصلینو څه اختراع کړی ده.
څوک هم چې موبایل یا سیل فون لري نو د دې د چارج کولو حاجت به ورته ضرور پیښیږي. په دې چې چارج پکې ختم شي نو بیا خو دا ټلیفون هډو کار نه کوي. نو د همدغه شان مسالې سره چې د چیلی د ملک د انجینیرینګ د مضمون یو درې طالب علمانې په سکول کې مخ شوې، نو یوه ورځ چې د سکول په چمن کې ناستې وې نو یوې ملګري ته په ذهن کې یو عجیبه شان خیال راغلو. دغو کې یوه جینۍ ایولن ایروینا په اسپینش ژبه کې وای، کیمیلا ته دا خیال راغلو چې دا دومره ډېر بوټي چې زمونږ خوا او شا کې موجود دي، نو په دغو کې خو هم د فون چارج کولو د پارا ساکټس لګول کېدای شي. دوی خو هم قوت لري او فون ورسره چارج نیول شي. نو بس دې نه ورسته مونږ خیال وکړو چې ولې د دې قوت نه کار وانه خستل شي. بیا نو دوی یو ورکوټه بایولوژیکل سرکټ برابر کړو چې کای یې په نوم کې خودو. د دې لارې د بوټو د هغې قوت نه استفاده کول کېدای شو چې کوم به دغه نه د فوټوسنتیسس د عمل په دوران کې خارجېدو. دا یو داسې قوت وي چې ولګ شان برخه بوټي په خپل استعمالوي او باقی نوره ټوله برخه خاورو ته ځي. او دغه آله چې دوی جوړ کړی و نو هلته د خاورو نه به دغه قوت بیا راخلو. موریسیو سیفرنس چې په ډاک یونیورسيټي کې انټرپرینورشپ پروګرام سره تعلق لري، هغه هم په سپینش ژبه کې وایي، دا زما په ژوند کې یو ډېر عجیب حیرانوونکی پروجیکټ وو چې ما ولیدو. دا سه ساده او آسان دوی د تجربې لپاره دا آله جوړ کړه او هغه کامیاب وخته. دغه وخت وو چې دا سه یو غټ بدلون سرګن شو او ما هم بیا دوی سره مرسته کول شروع کړل. لنډه دا چې د انجینیرینګ د دغو طالب علمانو دوه مسلې دغه آلی جوړولو سره حل شولې. یو خو دوی ته د خپل کلاس پروجیکټ برابرولو دپاره څه نوی خیال پکار وو او بل دوی ته د خپلو سیل فونونو چارج کولو دپاره هم څه مناسب ځایونه پکار وو. نو دغه دواړه ضرورتونه د دې آلې ایجاد کولو سره حل شو.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلو قدر من اوریدونکو د چلی د محصلینو چې کومه اختراع په هغه باب تاسو د وایس اف امریکا رپورټ در فوزیه انجم په ژغ ووریدي. او اوس هم د فوزیه انجم په ژغ د وایس اف امریکا یو بل رپورټ تر وړاندې کوو چې د سدوال او اسماعیل نواده په اټلی کې کډوال دي. دی په زرعي څنګه کې اختراع کړی ده. دغه اختراع څه ده؟ راځي چې واښو او د رپورټ ته.
سدوال او اسماعیل موادا دوا هغه کډوال دی په اټلی کې چې د افریقې د بیلو بیلو سیمو نه کلونه وړاندې دلته راغلی وو او په شورو شورو کې به دلته د پټو او باغونو نه د میوو دانو راټولولو کار کولو. او نه یوازې دا چې دا یو سخت کار وو، د پاسه پیدا چې تنخواه هم به کمه وه او هم به ورته کله ورکړی شوه او کله نه. خو نن سبا دوی سره د خپل یو بل ملګري چک دیاب کامیابی سره د اټلی په سرخار روم کې خپل د ماستو خرڅولو کاروبار کوي. چک دیاب هم وایي چې
روسانو سیراکولی ارانچا ماندارین د انورنو
د سویلی اټلی په روسانو نمیزای کې بمونګه په ژمي کې او په بارانونو کې د مالټو راټولولو کار کولو. سخت ساړه به وو، د ځان تو دولو هیڅ انتظام بنو او یو بے خوند ځای کې به ودکیدو. دوی چې کوم ماسته خرڅوي نو نومې پریخه ده بریکاما، چې مطلب یې ده هغه څوک چې د منفی نه مثبت را برسېره کوي. نو اوس حال دا ده چې په هفته کې 2.5 لیټره پورې ماسته د دوی خرڅیږي چې د خپل ضرورتونو لپاره په دغه ګټه د دوی ښه کار کوي. ورسره دوی په قدرتي طریقې د سبزیانو کرلو کار هم کوي چې بیا یې د کډوالو اټلی ته د راننوتلو خاص مرکزي ځای کې خرڅوي. او امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د روان کال په لومړو اتو میاشتو کې یو سل 80,000 خلک اټلی ته په کډه راغلي دي. نو خبره دا ده چې کوشش بنده کوي نو اخر کامیاب شي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو زمونږه خبری خپرونه دا مهال پای ته ورسیدله او چیرته زیمه مونږ سره اوسی دغه خپرونه پای ته ورسیدله چیرته زیمه مونږ سره اوسی او د دې ترڅنګ تاسو به د دغې خپرونې وروسته یو بله خپرونه زمونږ اوری چې د نیمو شپو سندرې خوند کوي او د دې خپرونې وړاندې کوونکی او کوربه به وي سردار علي ټکر صاحب چې تاسو به دا خپرونه وړاندې کړي. زموږ سره په تخنیکي اړخ کې زموږ همکار پروډوسر محمد عالمگیر وو او زه منزه شهید او زما همکار نصیر کاکړ. تاسو نه دا مهال اجازت غواړو او تاسو په لوی څښتن ته لاس پارو.